السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ 2015 کال د اگست میاشتې ولنه نیټه دا ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته کلی وایم. په خبرونه کې په کورنۍ او سیمه ایزو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ 19 پروګرام سروې او جمهوریت لرو. خو تر ټولو اول د دې ساعت تازه خبرونه له شاهین بنیري نورو.
سلام شهر امید دی وخت مهم خبرونه ده. پاکستان او چارواکی وایي د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی، خو ولی طالبانو ویان د غرا پورنا رد کړی دی. خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې طوفانی بارانونو او سیلابونو د سلور ماشومانو په ګډون 15 کسان وژلي دي، او د چک جمهوریت پولیسو پرون دغه کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره اوښکې بیونکي ګیس استعمال کړي چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روان. د خبرونو تفصیل. د پاکستان یو چارواکی ویلی دی د حقانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی. د استخباراتي ادارې یو غړي د نوم پټ ساتلو په شرط پرون مشال لیډو ته ویلي چې جلال الدین حقانی شاوخوا یو نیم کال مخکې په خدای مرګ مړ شوی و. د دا ادعا هم وکړه چې نوموړی په افغانستان کې خاورو ته سپارل شوی دی. یو لوړ پوړي طالب مشر هم د نوم نه څرګندولو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې جلال الدین حقانی مړ دی، خو البته د نوموړي کورنۍ لا هم د دې خبر تصدیق نه دی کړی. بلخوا نن په خبر پاڼه کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی چې د جلال الدین حقانی د مړینې خبرونه سم نه دي. نوموړي زیاته کړې چې جلال الدین حقانی په خوا لږ ناروغه و، خو ډېره موده کېږي چې بیرته ښه شوی او هیڅ تکلیف نه لري. د افغان طالبانو یو مهم مشر ملا عبدالقیوم ذاکر وایي په دې خبرو کې حقیقت نشته چې د طالبانو له نوي ټاکل شوي مشر اختر محمد منصور سره اختلاف لري. د ملا عمر د مړینې د تصدیق وروسته چې کله طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد خبر ورکړ چې شورا ملا اختر منصور نوی مشر ټاکلی دی، نو سمدستي وروسته د کوټ شورا یو مشر ملا حسن رحمانی له مشال لیډو سره په مرکه کې ادعا وکړه چې د ده په ګډون ځینې نور مشران د ملا منصور د ټاکل کېدو مخالفه دي. نوموړي په مخالفینو کې د ملا عبدالقیوم ذاکر نوم هم اخیستی و، خو پرون د طالبانو یو بل بیان قاري یوسف د ملا ذاکر هغه بیان مشال لیډو ته را لېږلی چې وایي د ملا حسن رحمانی، ملا عبدالرازق او ملا محمد رسول په دې خبره کې هیڅ حقیقت نشته. نوموړي زیاته کړې چې دی به په تحریک کې تر بل هر چا ښه اطاعت کوي. د ملا عمر تر مړینې وروسته په طالبانو کې د خپلمنځي اختلاف راپورونه راغلي دي. خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې طوفانی بارانونو او سیلابونو د څلورو ماشومانو په ګډون 15 کسان وژلي دي. د سیمې نه زموږ د خبریال د راپور تر مخه بارانونو د هنګو، کورمې، نوخار سیمو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. د نوخار په پیرپایه کې په اوبو کې د ډوبېدو له کبله دوه ماشومان، او په کوهاټ کې د یو کور د چت د راپرېوتو له کبله دوه نور ماشومان مړه شوي دي. د کوهاټ د پولیسو او چارواکي فضل نعیم د پیښې په اړه وایي.
یو بچی عمر اته کاله دی او بل بچی دی هغه څلور کاله عمر دی. دوه بچی د ده په واقع کې یاباد کی، او دن علاوه رضوان د ده اهلی خانه او د ده کوم دوه نور بچی دي هغه پکې زخمیان شوي دي.
د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي چې سیبه کې د بارانونو د لړۍ به لا یو څو ورځې دوام لري. د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا بادې د ړنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 400 کورونه وران کړي دي. دا عملیات درې ورځې مخکې شروع شوي چې د مزاحمت پر وخت پولیسو تر 30 زیات کسان نیولي هم دي چې اوس په بند کې دي. په دغه کچا بادې کې د خیبر پښتونخوا تر 10,000 زیات پښتانه میشتو. د اسلام آباد د پرمختیا د ادارې سی ډي ای مشر ملک اظهر خورشید پرون ویلي وو چې د کورونو ړنګولو کار روان دی، البته خلکو ته د سامانونو د خوندي کولو لپاره وخت ورکوي. متاثره خلک وایي سامانونه تر ملبې لاندې دي او د کورونو تر ړنګېدو وروستو هیڅ سرپنا نه لري. چارواکي وایي چې حکومت دغه سیمې غیرقانونه ګرځولي وي او د عدالت په حکم یې د ړنګولو کار پیل کړ، خو بیا خلک وایي دوی د ځمکو لپاره حکومت ته سمې رسمي پیسې ورکړې وې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری ویلي دي چې له پاکستاني چارواکو سره اړیکې نیولي سو د اسلام آباد په افغان بستی سیمه کې د کډوالو د جبري استلو پر ځای نورې اسانې لارې ولټي. په کابل کې د یو ایچ سی آر ویان نادر فرهاد مشال لیډو ته ویلي چې سمود مخ کې په افغان بستی سیمه کې یو شمیر افغانان اوسېدل او اوس دوی هڅه پیل کړې که هلته افغانان موجود وي چې ورته اسانتیاوې برابر کړي. د قبایلی سیمې خیبر ایجنسی سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار د زر تر زره پرانستل شي. د باړې د سوداګرو د اتحادیې مشر ایاز وزیر نن مشال لیډو ته ویلي د عملیاتو په نتیجه کې د حکومتي عملدارۍ بحالېدو وروسته باید بازار پرانستل شي.
نو یکم ستمبر 2009 باندې چې کم دی بڑے بازار مکمل طور باندې بند شوی دی، په دې کې لږ زره کم زیات دکانونه بند شوی دي، روزانه زیات توان روان دی. زه وایم چې بازار دی کولاو شي، لارې دی کولاو شي، کاروباری ماحول دی کاروباریانو ته ورکړی شي، دې سره به د خلکو اعتماد په علاقې باندې بحال شي.
دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د چک جمهوریت پولیسو پرون دغه کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره وښکې بیاون کې ګیس استعمال کړ چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روان وو. دا کسان پرون د چک جمهوریت په پلیزن ښار کې نیول شوي دي. د پولیسو چارواکي وایي لږ تر لږه سلو کسانو د غیر قانوني کډوالو له ځانګړي کیمپه د تیښتې کوشش کاوه چې دوی یې مخه ونیوه. دا کسان د افغانستان، پاکستان، شام او عراق وګړي دي. دوی به له چک جمهوریته د ایستل کېدو تر وخته د غیر قانوني کډوالو لپاره په ځانګړي کیمپ کې ساتل کیږي. او امریکا او ملګرو ملتونو په لویدیځه غاړه کې د فلسطینیانو پر یو کور د څو تنه مشکوکو سخت دریځو یهودیانو حمله غندلې ده. په دې حمله کې پرون یو فلسطینی ماشوم وژل شوی دی. د بان کی مون دفتر پرون د حمله ترهګری بللې او د اسرائیل حکومت د داسې تشدد په مخنیوي کې د ناکامۍ له امله ملامته کړې ده. سپینې ماڼۍ ویلې دي دا یو وحشیانه حمله وه. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په اسلام آباد کې د کچا آبادې په وړاندې حکومتي کاروایی کې خواوشا سلور سوا کورونه ړنګ کړل شوی دي. یو متاثره تنوای
زمون زنانه دلته ناستې دي پټاګا او در ما وړ وړ ماشومان په لکه سوپ هسپتال کې دي. نن درې مرض بچې لګیا دي. زمون د کپړو ته زمون دی هلته دا دی وګوري هر سړی چې په دې روډ روان زمون دا الګونی ته کور نه ملاویږي.
د خیبر ایجنسی د باړې تاجران او اوسیدونکو غوښتنه کوي چې هغه تلې بازارونه او کاروباري مرکزونه واپس خلاص کړي شي.
که د ګورنمنت رټ به حال شو نو د رټ دي به حال کېدو نه فوراً پس دلته په بازار کې لوی تل پکور دي او خلکو له مقابر کول پکور دي چې خپل کاروباري او تجارتي حل تل روانه کړي.
د خیبر پختونخوا حکومت بے وزله هنرمندانو ته د میاشتې وظیفه د جاری کولو اعلان کړی. یو هنرمند سوای
ترمن پورے زمین کا تپو سونو کو دا 30,000 کے مول مقرر کی دمیش تھی دا 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 حق کافی تھی.
پونیس پروگرام سروے کے بالا سمیرا گل سره خبر واورے چې پکا عمر د یو پوهنتون د سیاسیاتو د سانګې مشره ده.
زه یو زمیدار کورنۍ سره تعلق ساتم چې په هغه کې د خزو نه بلکې د سړو په تعلیم هم ډېره ډېره توجه سره ته نه ور کړی. خو زما والد سره د ټرند نه خبر و چې نن سبا څه روان دي نو په سبقونو باندې ډېر زور چولیو.
پونیس پروگرام جمهوریت هم لرو را سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په اسلام آباد کې د کچا آبادې په وړاندې حکومتي کاروایی کې تر اوسه 400 کورونه وران کړل شوی دي. د عملیات چې نن په درېیم ورځ روان د اسلام آباد پرمختیايي ادارې چارواکو په وینا په I-11 سیکټر کې په دغه کچا آبادې کې خلک په غیر قانونه توګه اوسېدل. بلخوا متاثرین وایي چې سامانونه په ملبه کې ګیر دي او اوس د سر پناه بندوبست نه لري. له اسلام آباد ریاض مزاخیل معلومات راکوي.
د اسلام آباد کچا آبادې I-11 په ضد د زیارت پورس شروع شوی اپریشن نن په درېیم ورځ هم دوام لري. د سی ډی ای او اسلام آباد انتظامیه لخوا درنې مشینری سره د ملبې لرې کولو کار روان دی. مشال ریډیو سره خبرو کې د اسلام آباد پرمختیايي ادارې یا سی ډی ای یو ډایرکټر ملک اظهر خورشید وینا وا چې اپریشن ختمې دوه کې بعد 100 ورځې لګي ځکه چې اوسه پورې 90% کار سرتر سیدلې دی. د نوموړي په خبره د ځایي خلکو سره مذاکرات شوي خو ځینې کسانو نه غوښتل چې پر رضا کورونه خالی کړي نو ځکه مو د پولیسو او انتظامیه په مرسته په زوره اپریشن شروع کړو. دی وایي
دی سره زمون خبرې اترې چلې دي. لس اته ورځې دا سلسله روانه وه. دوی به کله ومنله او کله به بیا په شا شو. زمون غوښتنه وه چې تاسو دا ځایونه په خپله رضا خالی کړئ ځکه چې وزارت داخله هم دا ویلي دي او هایکورټ هم فیصله فیصله کړی چې دا ځایونه دې خپلو اصلي مالکانو ته حواله کړی شي. خو چې کله مذاکرات ناکام شو نو موږ مجبورن دا آپریشن شروع کړو. دې کې اول مزاحمت هم وشو خو اوس هر څه قابو کې دي. اوس هم موږ سدادی نه کوو او موږ دې خلکو ته پوره پوره مقور کوو چې دوی په خپلو لاسو خپل کورونه خالی کړي او د هغې وروستو زموږ مشینري دا کورونه وران کړي.
متاثر شوی خلک دې آپریشن ته څنګه ګوري او دوی دغه دو ورځې او دو شپې څنګه تیرې کړې؟ په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې یو تن شیر رحمان چې د چارسدې سره تعلق لري او کچا آبادې کې د تیرو شلو کالو راسي اوسېږي ویل،
زموږ زنانه دلته ناستې دي پټاګه او در ما وړو وړو ماشومان په لکه سوپ هسپتال کې دي او لکه اوس هم داسې زموږ وروڼه دي نن درې مرض ده چې لګیا دي زموږ د کپڑو ته زموږ د هلته دا دی وګوري هر سړی چې په دې روډ روان دي زموږ دا الګونی دیرونو لیدلې دا چې کم خلک ناست دي دې بیگان شپه تیره کړه سبا به بیا تیری چې موږ ته کور نه ملاویږي نو موږ به بیا هم شپه دې تیرو زموږ دلته کې کاډي پرتی دي نه باندې کړه له څوک زیرا کوي نه بار لکه خپل زمینه موږ کلو کوم نشته نو موږ لکه دې سړک په غاړه بناسو.
همداراز یو بل متاثر تن چې اقبال نومیږي او وایي د لسو کالو راسي دلته ژوند کولو خو اوس ورته کډه په سر ده او څوک ورلا په کرایه هم زه نه ورکوي. دې زیاتوي
ګڼ کور دی نو په هغه کې څه چاس از اکلو سم چاس از اکلو زیاده سی چه خزیم تقسیم گلی سم دپلرونو که ولی گلی سم پا ماماگانو اوز پارلی سم سو اکلو سم سو اکلو دل تا خو اغور کرهی ندر کهی کچا باده لیوی ما ورکوی آل تلالو نیور اتوی جدا میخو کوتا با تخالی که مومیخ ببارو دریگی نو دمیخو کوری نخو چپڑای وال خیلی
یو بل تور سره چې د مومندو ایجنسی نه دیرش کال وړاندې اسلام آباد ته راغلی ده خپل فریاد څه داسې بیان کړو. د یادونه ده چې پروس کال دسمبر میاشت کې د پېښور سکول حملې وروسته حکومت د اسلام آباد ټولو کچه آبادو ختمولو پریکړه کړې وه او دا یې د امنیت دپاره خطر ګرځولې وه او د هغې فیصلې په رڼا کې څو ورځې وړاندې اسلام آباد های کورټ د آی 11 کچه آبادې ورانولو حکم ورکړو. دا دې هم یادوي چې اسلام آباد کې ټولې درې څلوېښت لوی وړې کچه آبادې دي چې پکې آی 11 د ټولو لویه ده او دلته خواوشا زر کورونه دي چې پکې د ځینې افغان کډوالو په ګډون د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو خواوشا 2000 پښتانه میشت دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې په دې ښار کې چې پرون چې په کومو کورونو بلډوزرونه وګرځول شو هغه کورونه د افغان کډوالو نه بلکې زیاتره د باجوړ، مومندو او سوات نه راغلو کډوالو. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې پاکستاني رسنیو د جمعې په ورځ ویلو چې د اسلام آباد کې ځینو افغان کډوالو په افغان بستی کې دولتي ځمکې غصب قبضه کړي او کورونه پرې آباد کړي دي. په دې اړه زمونږ همکار زبی الله شفق په اسلام آباد کې د افغان کډوالو له رئیس سره خبرې کړي او دا رپورټ یې برابر کړي.
په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي غرپورنه پکله کړې دوي چې وایي د اسلام آباد په افغان بستی نومي سیمه کې افغان کډوالو دولتي ځمکې غصب کړي وي او په بیلابیلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره نو ځکه له دې ښاره په زور ایستل کیږي. دوی دا سرګندونې تر هغې وروسته کوي چې د جمعې په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې پولیسو او نیمه پوځي ځواکونو د ښاروالۍ د چارواکو په موجودیت کې د دې ښار په آیولس نیمې سیمه کې د افغان بستی په نامه یوې سیمه کې عملیات وکړل. سلګونه آباد کورونه یې ونړول او لسګونه زره خلک کې بې کوره کړل چې ډېری پښتانه دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې په افغان بستی کې ګڼ شمېر افغان کډوال د خیبر پښتونخوا او د بیلابیلو قبایلي سیمو پښتانه میشت ول چې له پخوا راهیسې دغه دولتي ځمکه غصب کړې وه او په غیر قانوني توګه یې پکې کورونه آباد کړي وه. رسنۍ د اسلام آباد د دولتي چارواکو په حواله وایي د افغان بستی یا کچا آباد د دغه خټینو کورونو نړولو پریکړه یې د اسلام آباد د امنیت له امله کړې او زیاتوي چې د افغان بستی ګڼ شمېر خلکو په بیلابیلو غیر قانوني کړنو کې لاس لاره چې د اسلام آباد امنیت یې ګواښه. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي دا راپورونه ردوي چې ګنې په افغان بستی کې افغان کډوال اوسېدل او وایي د اسلام آباد په دې سیمه کې ډېر لږ افغان کډوال اوسېدل چې د پولیسو تر عملیاتو مخکې ورته د افغان سفارت او د یونیسیار پلاوي له دې ځایه د وتلو امر کړی و. په افغان سفارت کې د افغان کډوالو عمومي رئیس مصری خان مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه ساحه چې دا د افغان بستی په نوم باندې دی ولې دلته افغانان نه اوسېږي نو اکثرا د پاکستان د پښتنو سیمو خلک دلته راغلي دي او مسوي دي ځانونه لپاره کورونه جوړ کړي او په کې ژوند کوي چې په دې کې یو لس پنځلس کور پوښښ کې افغانان هم شاید موجود دي او په دې رابطه موږ د یونیسار یو ټیم درې ورځې وړاندې دې ساحې ته لېږلی وو موږ کوم تعداد افغانان چې هلته موجود وو هغوی ته هم ویلي وو که تاسو پرابلم لرئ موږ بل ځای کې تاسو ځای درکولی شو او په پوښښ کې چې نورو ساحو کې زمونږ افغانان هلته اوسېږي او منظم کمپ لري هغې دپاره هېڅ نوه مشکل نشته دی
مومند همداراز هغه راپورونه هم رد کړل چې ګواګي په دې سیمه کې مېشت افغان کډوال په بیلابیلو جنایي جرمونو کې ککړ وو
لوی تعداد کې افغانان پاکستان کې اوسېږي په انفرادي توګه نه شم ویلی ولې داسې په دستیجني توګه به په هېڅ ځای کې څوک پیدا نه کړي چې افغانان دي یا په جنایي پېښو کې مصروفي وي او یا دې په نورو داسې دغو کې چې امنیت ته تاوان ولري مصروف دي اوسي
د راپورونو له مخې د اسلام آباد په افغان بستی کې د پولیسو لخوا په بلډوزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځایي اوسېدونکو د خپل خټینو کورونو د نړولو له امله جاج کړی او لامنیتی ځواکونو سره یو ډب هم شوی چې په نتیجه کې سلګونه ملکی وګړي ټپیان شوي او یو ماشوم وژل شوی دی
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ډان رسپانلی کې په اسلام آباد کې د کچا آبادې پښتنو وګړو په ګډون د پاکستان په پښتون او بلوچ میشتو سیمو کې د ریاست لخوا د ولسی آبادې ځپل کېدو سره که یو خوا د دې سیمې خلک د جرم لار خپلوي نو بلخوا د غریبو او مالداره طبقو ترمنځ جګړې هم سبب کیږي او دا کار د قومي امنیت لپاره لوی خطر دی نور تفصیل اسرار المومند وړاندې کوي
دان وسپانه لیکي په اسلام آباد کې د کچا آبادۍ او د بلوچستان د واران سیمې ولسی آبادۍ پر ضد عملیات ترسره شول د دې ترڅنګ په شمالي وزیرستان کراچۍ او سند په کلیوالو سیمو کې هم د امنیتي سرتیرو لخوا کاروایان روان دي دلته دوه پوښتنې راپورته کیږي لومړی دا چې د پاکستان ریاست خپل وګړي ولې د جرم لارې ته مجبوروي دویم دا چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د روانو عملیاتو په اړه حکومت ولې پروپیګنډا کوي په مقاله کې راغلی دی د ریاست لخوا خپل وګړي مجرمین جوړول ډیره خطرناکه خبره ده او دا کار د دې هیواد د قومي امنیت لپاره لوی خطر دی اسلام آباد چیرته چې زیاتره خلک مالدار دي خو ځینې ریړه چلونکي او مزدورکار پښتانه چې په سبزی منډۍ کې مزدوري کوي هم د دې ښار په کچا آبادۍ کې ژوند کوي بلخوا د بلوچستان د واران مشکی سیمې خلک هم په غربت کې اوسېږي نو چې کله د پاکستان په رسنیو کې هر وخت د یادو سیمو په خلکو د ترګرۍ او سختدریزۍ تورونه لګیږي او دوی مجرمان ګرځول کیږي نو ضرور به د دې هیواد د مالداره او غریبو لګکیو ترمنځ اختلافات رامنځته کیږي مقاله کې راغلی دی چې کله د اسلام آباد په کچا آبادۍ کې یو غریب پښتون نیول کیږي جیل ته ځي او کور یې ړنګول کیږي او میډیا یې هم صحیح تصویر نه وړاندې کوي نو دغه کس به ضرور د خپل حق لپاره کوڅې ته راوځي همداراز د بلوڅو خامی غورځنګ پاکستانی ولس ته داسې وړاندې کیږي چې دا په مکمله توګه غیر قانوني دی د پاکستان دښمنان ورته مرستې ورکوي او د پاکستانی اقدارو لپاره یو لوی خطر دی په مقاله کې راغلی دی په قبایلی سیمو بلوچستان او د هیواد په نورو برخو کې د روانو پوځي عملیاتو په اړه کره معلومات نه ورکول کیږي د جنگي سیمو کې د خلکو وجنه په زور اله درک کیدل او تشدد داسې تصویر وړاندې کوي چې خیر ریاست یا یو قام د نورو کمزورو قومونو استحصال کوي په مقاله کې راغلی دی ښکاري داسې چې د پاکستان ریاست د اسلام آباد د کچا آبادۍ پښتنو د ځپل کېدو په اړه ډېر فکرمند نه دی خو دا ډېره خطرناکه خبره ده ځکه چې د هغه پښتانه یا بلوچ نه دي چې په میرعلي یا اواران کې اوسېږي په اسلام آباد او داسې نورو ښارونو کې زیاتره د ولسي انتظامي او قبایلي سیمو کې د پوځ حکمراني وي چېرته چې د پوځ له اجازې پرته څوک سوچ هم نشي کولی په مقاله کې راغلی دی د اسلام آباد په کچا آبادۍ او د بلوچستان په اواران سیمو کې ترسره شوي عملیات ښایي د پاکستان ریاست په مکمله توګه ناکامه شوي لیکوال وایي یو هیواد تر هغو وده نشي کولی تر څو چې یې خپلو عامو وګړو ته ترقي نه وي ورکړي غرب هم هله پرمختګ وکړ چې د خپلې لاندې کچ چې د خلکو د راپورته کولو لپاره یې مختلفې ترقیاتي پروژې ترسره کړې
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2113 15316 15015 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي
د د خیبر ایجنسی د باړې سوداګر او دکانداران وایي چې په باړه کې حکومتي واکمنی بحال شوې ده او د بیکورشو خلکو ستنېدل هم ورته پیل شوي دي. نو باید زر تر زره بازارونه او کاروباري مرکزونه هم خلاص کړل شي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې د پوځي عملیاتو په وخت چې د چا دوکانونه وران شوي دي هغوی ته د معاوضې ورکړل شي. خو بیا د فاټا چیمبر آف کامرس اینډ انډسټریز چارواکي وایي چې دغه سوداګر او دوکانداران دي له دوی سره تماس ونیسي او خپل تفصیلات دې ورته ورکړي. په دې هکله نور تفصیل لسیمه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو.
د خیبر ایجنسی د باړې سوداګر او دکانداران وایي چې اوس په باړه کې د امنیت وضع ښه شوې ده او ځینې بې کوره شوي قومونه هم ورته ستانه شوي دي. نو باید د باړې بازارونه دې هم خلاص کړل شي او چې دلته د پوځي عملیاتو نو سړکونو جوړولو په وخت د کومو خلکو دکانونه له منځه وړل شوي دي د هغې معاوضه دې ورکړل شي. په دې هکله د باړې د تاجر یونین یو مشر ایاز وزیر زیر مشال ریڈیو تھوائی
نو یکم ستمبر 2009 باندې چې کم دی بڑے بازار مکمل طور باندې بند شوی دی. په دې کې لږ زرا کم زیات دکانونه بند شوی دي. روزانه زیات توان روان دی. زوی چې بازار دی کولوشي او لارې دی کولوشي کاروباری ماحول دی او کاروباریانو ته ورکړی شي. دې سره به د خلکو اعتماد په لاره کې باندې بحال شي. اوس نو تقریبا د فوجي اپریشنو کې چې څونه دکانونه دي هغه ټول ډیمیج شوي دي، ټول خراب شوي دي او هغه کې چې کم سامان دی نو مو هغه ټیم کې ډک دکانونه پاتې شوي. هغه چې چا څونه سرمایه وه هلته ډوبه شوه نو دا چې ورسره داسې غور کې بغیر سودا دوی ته کار دی ورکي او دا مدد ورسره وکړی شي کار دی ورکي.
او د باړې یو مشر اختیار بادشاه وایي چې حکومتي واکمنۍ بحالې دو سره سم دي اوس دغه بازارونه خلاص کړل شي.
یم چې کدی ګورنمنت رټ به حال شو نو دې رټ دی بحال کېدو نه فوراً پس دلته په بازار کولو ویتل پکور دی او خلکو له مقابر کول پکور دی چې خپلې کاروباري او تجارتي هلې ځلې روانې کی. تر غټ ګدومونه او وړې غټې سیکټري چې هغو تعداد هم په زرونو کې دی. تقریبا د 7 کال نه باندې چې هغه ټول تاجرون یې در په در ټکرې خوري او ډېر زیات متاثره شول. نو 9000 دکاندارون کدي 9000 دی وروستو د هر دکاندار شاته 2500 کسانو فیملی وو. نو که دغه د حالې ځلې بحال شي نو دغه خلکو ژوند به سره ون شي.
د باړې د سوداګرو دکاندارانو د بازار خلاصولو او د معاوضې د غوښتنې په حق له مشکله د فاټا چیمبر آف کامرس اینډ انډسټریز مشر شاهد رحمان سره رابطه وکړه. نو دوی وویل
چې کومو دکانونو چا چا دي او د هغې خپل ریکارډ ترو پولیټیکل ایجنټ آرمی او یا فاټا سیکرټری ته ورکی لاغې د کولاوېدو او لاغې لاغې لپاره مونږ هم ان شاء الله بھرپور کوشش کوو. مونږ بار بار دې ته ریکوست کوو چې بھائی تاسو مونږ خپل ډیټیل راکړئ چې تاسو څونه نقصان شوی دی، دکانونه هم داسې شو پای کې مال څونه پروت و. علي چیمبر ممبرشپ له ندی راغلی دا دکانداران. نو مونږ په دا ریکوست تاسو په وساتت باندې کوو چې بھائی تاسو خپل ممبرشپ مونږ خپل ډیټیل راکړئ چې مونږ پاره باندې حکومت سره خبرې ترې وکړو او مونږ کوشش دا کوو چې مونږ حکومت باندې دا بازار زر زر سره کولو.
یاد دیوی چې په باړه کې خو او شاش په کاله د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات تر سره شول. خو اوس په دې وروستو کې دغه سیمه د وسلوالو نه پاکه کړای شوې ده او د بې کوره شو خلکو ستنېدل ورته پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے. په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې سیلابونو او بارانونو مالی نقصانونه اړولې دي. چارواکي وایي چې په قبایلی سیمه کې تر ټولو زیات نقصان کورمه ایجنسی کې رسیدلی چې شپېته کورونه متاثره شوي دي. دغه شان هنګو او د په خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې هم سیلابونو او بارانونو نقصانونه اړولې دي. تفصیل له طارق اورگزین اورو.
خیبر پختونخوا په قبایلی سیمو کې طوفاني بارانونو او د سیلابونو له امله ځایي خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اوړېدلې دي. راپورونو تر مخه په ضلع هنګو کې سنګیر بایپاس او لختي بانډې نه علاوه د کورمې په سده پیرکیوم خوار کلی او میرو کاسه کې د جمعې ماښام تیز باران وروسته سیلابونه راغلل چې له امله په دغو سیمو کې لسګونو ودانو ته اوبه ورننوتې چې له وجې ځایي خلک د مالي زیان سره مخ شول. په تازه پیښو کې خلکو ته اوړېدلي زیانونه زیاتره په کورمه کې رپورټ شوي دي. د کورمې انتظامي چارواکی عبدالمالک مشال رډیو ته وویل تر شپېتو پورې کورونه داسې دي چې هغو ته زیان رسېدلی دی.
نقصان رسېدلی دی، د چا دیوار غورځېدلی دی، د چا برنډو غورځېدلی دی،
نو دا کورونه ونه متاثر شوي دي. ځینې علاوه دېرش کورونه داسې دي چې په هغو کې اوبه ننوتلي دي، په هغه کې بیا د کونې د کوم سامان دی لکه کلینې دي، نور لوښي دي، څه سامان دی، هغو ته څه داسې لږ لږ زږ نقصان کېدلی دي. او یا کورونه نور نمونه مونږ ته راغلي دي، خو د هغه مو سروې روانه دي، سروې به کوو.
بل خوا رابرونو تر مخه د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د خالی په ورځ برانونو او سیلاب د څلور ماشومانو په ګډون لږ تر لږه پنځه کسان وژلي او څلور نورې زخمیان کړي دي. په نوخار کې د پیربایي په مقام په سیلاب کې دوه ماشومان او یو سړی د ډوبېدو وروسته مړه شوي دي. په ډوب شوي کسانو کې د یوې ماشومې جنۍ مړه راویستل شوی دی او د نورو لپاره په سیمه کې عملیات روان دي. د دې نه علاوه په کوهاټ کې د رضوان په نامې د یو کس کور چت د راغورځېدو له کبله دوه ماشومان مړه او څلور تنه نور زخمیان شوي دي. د پولیسو وایان فضل نعیم مشال رډیو ته وایي دغه پېښه د خالی په سهار د ګډي روب خان په سیمه کې رامنځته شوې ده. قدرتی آفتونو سره د مبارزې ادارې یو چارواکی مجاهد علی مشال رډیو ته وویل نور برنونو لواجې په مختلفو سیندونو او خوړو کې د اوبو کچه اوچتېږي.
خوړو څنګه یا د دریای کورم نه څنګه کوم کورونه دي هغوی ته مخکې ویلي وو او مخکې وینا ورته کړې وه چې تاسو د کورونو څه دي که نه کوم کورونه مطلب محفوظ کړو، خپل بچی محفوظ کړو. او دین علاوه پولیټیکل ایف سی او آرمی څه دی که نه هغوی رډي دی
په ملک شروع شوي د بشاکال د برانونو د لړۍ به په راتلونکي یو څو ورځو پورې جاری وي او د خیبر پختونخوا ځینو برخو سره په قبایلي سیمو کې به دمې دمې سربرانونه کیږي. طارق ورغزه، مشال ریډیو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا حکومت تر غریزه پلو نواس او ناروغ هنرمندان او لیکوالانو او شاعرانو ته د میاشتې وظیفې ورکولو اعلان کړی دی. د حکومت په خبره د دې ګام مقصد د دوی ستونزې کمول او هنر یې ښه کول دي. هنرمندانو د حکومتي اعلان ته غبرګون ښودلی چې تفصیل یې د سراج احمد په رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا د کلتور څانګې ډایرکټر محمود خان مشال ریډیو ته وی چې دې لړکی دوی ټولې تیاری سرته رسولې دي او د دې مقصد لپاره به د صوبایي حکومت نه ډیر زر اتلس کروڑ روپۍ واخلي. د نوموړي په وینا چې په ابتدایي توګه به دوی پنځه سوه فنکارانو ته دیرش دیرش زره روپۍ د میاشت په سر ورکوي او وروسته به دوی د بېوسه فنکارانو لپاره فلاحي مرکزونه هم جوړوي او دا شان به نور ضرورتمندو هنرمندانو ته د وظیفې دا سلسله روانه ساتي. پدی اړه محمود خان زیاته کړه
دا اګستان غریبان د زپریشوی دی د اټوریزم دنا زپریشوی ته تکلیف دا په څنګه څوک اتا کنه تیر کړل دی اکاموډیټ کول پکار دی د غریبان د روزګار دی د کارنیسته دی د لپاره یو مستقل تنظیم کوي چې موږ لپاره داسې یو غټ فند راوباسو حکومت لا چې موږ ته ورکو چې ته نفسم خراب نشي او دې خوشحاله اسوده حال کې دې لپاره دا پیسې موږ تقریبا داسې کار کوو چې دا تیس هزار روپۍ چې موږ هر یو کس ته ورکوو یې
کله چې مشال ریډیو د حکومت د دې فیصلې لړکې د پښتو ژبې اولسي سندرغاړي احمد ګل نو پوښتل نو هغه وی چې تر اوسه خو د دوی هیڅ هم پښتنه نه ده کړې او دوی ډیر د بې وسۍ ژوند تیروي نو که حکومت پر اختیار دا اعلان عملي کړو او د دوی سره مرسته وکړه نو په زوړ وجود او په تیر عمر به لږ دم شي. احمد ګل اوی
پچہتر سال عمر دے پدی کی ترمن پورے زمین چا تکو سونو کو سر احمد ګل سب اول خود جات پکاری خدا تیس ہزار چمول مقرر کی رمیش تھی دیر ہزار رمیش تھی یہ دادا داخل کافی تھی.
کل چی مشال ریڈیو پا پیخور کی دلیکوال شاعر او ادیب روخانی سبزی نے پدی بابلو پختل نو دہا غوے ناوا
ما پسال تدا سبایی حکومت یوڑی رخ کارنامہ بوی کچھر دا اوشی دیس رکم اس کم دم بوشی چی زمان کم افیکت دانے چی زمان خود سمر چی هنرمندان دي هغه غریبانان دي او نورم چې کوم دي مدار ګرمه نشته دا شان په خپل ناس کې د دې سکرپټ دغه په کار ده چې صحیح مستحق خلک ته
هغه هنرمندان یا زمونږ لیکوالان چې کوم دي چې کوم مستحق دي چې هغوی ته دا وظیفه جاري کړی شي، او بلکې زه به دا وایم چې پکار دا دي چې حکومت په دې لړ کې دا کوشش هم وکړي چې ورسره د انشورنس پالیسي به په خپله طریقه باندې صوبایي حکومت د دې هنرمندانو دغه د انشورنس دپاره هم چې کوم دی نو قدم پورته کړي، دا به نور هم ښه خبره وي.
یاد دې وي د وروستیو کې له مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غړو ویلي وو چې دوی په بجټ کې د خیبر پښتونخوا د فنکارانو، هنرمندانو، لیکوالانو او د کلچر د ودې لپاره فنډ بیل کړی دی، او ډیر زر به له دوی د خیر ښېګڼې لپاره اقدامات وکړل شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ماسپښین درې نیمې بجې وشوې. لنډ خبرونه له شاهین بنیری ناوړو.
مهم خبرونه. د پاکستان یو چارواکی وایي د قانی شبکې مشر جلال الدین حقانی مړ شوی دی، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا خبرونه رد کړي دي. خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې طوفاني بارانونو او سیلابونو د څلورو ماشومانو په ګډون 15 کسان وژلي دي. د اسلام آباد چارواکي وایي د کچا آبادۍ د ړنګولو په عملیاتو کې تر اوسه شاوخوا 1400 کورونه وران کړي دي، خو ځایي خلک وایي دوی د ځمکو لپاره حکومت ته سمې رسمي پیسې ورکړي وي. دا کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې ویلي چې له پاکستاني چارواکو سره اړیکه نیولې سو د اسلام آباد په افغان بستی سیمه کې د کډوالو د جبري استلو پر ځای نورې اسانه لارې ولټي. د قبایلي سیمې خیبر ایجنسۍ سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار د زر تر زره پرانستل شي. د افغانستان هلمند چارواکي وایي په نوزاد ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي او ټوله سیمه له وسلوالو طالبانو نیول شوې ده، او د چک جمهوریت پولیسو پرون د هغه کسانو د تیښتې د مخنیوي لپاره عملیات کړي چې په غیر قانوني توګه جرمني ته روان.
لنډ خبرونه تاسو ته شاهین بنیری وړاندې کړل. اوس وخت شوی دی د اونیس پروګرام سروې. د دې پروګرام وروسته تاسو لپاره هفتهوار پروګرام جمهوریت هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسې السلام علیکم او ستړي مشي په سروې پروګرام کې درته زم علي حامیر ساده هرکلی وایم. په نننی پروګرام کې را سره له پېښوره سمیرا ګل میلمنه ده. سمیرا په شهید بېنظیر بھٹو یونیورسٹی کې د سیاسي علومو د څانګې مشره ده. هغه نه یوازې د ماسترز او ایم فیل کلاسونو ته سبق هاي، بلکې د استادانو او د زده کوونکو د چارو انتظامیه هم په سر دی. سمیرا په صحافت او تعلیم کې هم ډیگری لري. په عملی میدان کې هغه د پرنٹ او الکترونیک میډیا لپاره کار کړی دی چې د یو انګریزي ژبې اخبار او د یو ریډیو لپاره د کار تجربه لري. سمیرا تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. ډیره
مهرباني ملیحا چې تاسو مالا دا موقع راکړه چې نن خپل مینه والو سره نه خپل خبرې وکم او هغوی زما د ژوند باره کې او زما د کامیابو باره کې واوري.
ډېره ډېره مننه درنه کوم چې لږ تاسو وایي چې دا کومې سیمې سره تعلق ساتي تاسو.
زه په خیبر پختونخوا ډسټریکټ سوابای سره تعلق ساتم. زما تعلیم ټول په ډسټریکټ سوابای کې پرایمري، هایر سیکنډري او کالج دا ټول سبق ما اوم په ضلع سوابای کې ویلې دي. هغې نه بعد بیا پېښور کې ما پېښور یونیورسٹی نه جرنلزم کی دا ماسٹر ڈگری اگستے دا، بیا ایجوکیشن کی دا ماسٹر ڈگری، اگے نہ بعد پولیٹیکل سائنس یعنی سیاسیات کی ماسٹرز او دا ایم فل ڈگری، او نن سبا ز پولیٹیکل سائنس کی پی ایچ ڈی کوم، او دی سرا سرا ز شہید بینظیر بھٹو ومی یونیورسٹی کی ایز اے لیکچرر او ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ دوارا کار کوم.
ماشاء اللہ سره تاسو کافی تعلیم حاصل کړی دی او تجربه ما هم شته. ټول به تاسو نو مستا سودا کار په حق لکو، او یو پښتنه ده هر څه نمخ کې بس دا وکم چې ثواب به کې همیشه مونږ اول دا ګورو چې زیاتره جنہ کې د تعلیم په میدان کې مخه تر راځي د حصہ وجدا
د دې بچ دا دا چې د ثواب خلک چې کم دین او هغه ماشاءالله ډیر کلاو نظر لساتي، هغه زونه ډیر کلاو دي او ډیر دورندې شي خلک ته چې هغه ته دا پته ده چې د تعلیم نه بغیر د مهنت نه بغیر په دنیا کې اوسېدل او ځان له مقام جوړول دا ډیر ګران دي. که نو ګره نوم کوي هغه هغه تعلیم د خپل کورنۍ لپاره استعمالوي، نو هغه زموږ لپاره یو ډیر زیات هغه انسپریشنل فورسز چې وي هغه سي رول پلی کوي. نو په دې وجه باندې د ثواب خلک ډیر زیاد خلق، ایون غریبانان خلق اوم بتا سو گوری چکم وس نه لري، هغه هم دا کوشش کوي چې پخپلو بچو باندې کاغذ عامل دی او کلوریانی دي چې پاغوی باندې خاص سبق وایي. تعلیم طرف ته دا رجحان ډیر زیات دی.
نو څنګه ستاسو د کورنۍ سره دغه ستاسو سره څومره سپورټ وو څومره ملاتړ وو او بیا آیا لکه سوابه کې چې تاسو تعلیمي سلسله سر ته ورسېده د کالج پورې بیا اعلی تعلیم لپاره تاسو بیا پېښور ته شفټ شوه کو څنګه
زمونږ کورنۍ بیسیکلی موږ زه یو زمیدار کورنۍ سره تعلق ساتم چې په هغه کې د ښځو نه بلکې د سړو په تعلیم هم ډېره ډېره توجه سره چا نه دا ورکړي ځکه چې هغوی سره ریسورسز دونه زیاتو وسایل دونه زیاتو چې هغوی وایي چې دا زمونږ لپاره جایدادونه او دا زمونږ لپاره مستقبل وسایل دي موږ ته د دې څه ضرورت نشته خو زما والد صاحب چونکې هغوی په آرمی کې جاب کړی وو هغوی د کلي نه بهر پاتې شوي دنیا کې د ټرینډ نه خبر وو چې نن سبا څه سره روان دي او بهر خلک څه کوي نو په دې وجه باندې هغوی زموږ د ټولو روریانو خویانو په سبقونو باندې ډېر زیات زور اچولی وو نو ابتدایي تعلیم خو ما هم په خپل کلي کې حاصل کړو بیا چې کله د کالج مرحله راغله نو کالج زموږ د کلي نه بهر په یو بل کلي کې وو هغه ټرانسپورټیشن ډېر زیات غټي مسلې لوکل ټرانسپورټ استعمالول موږ سره خپل ګاډی نه وو نو هغه روزانه تګ راتګ کله زما مشر ورور کله کشر ورور هغه به ما سره ته ځکه چې پښتنو او معاشرو کې ښځه یوازې نه شي ګرځېدی هغې سره خامخا د کور یو بنده پکار نو هغه هم ډېر زیات تف مرحله وه خو هغه تېره شوه بیا ما بی اے کو بی اے نہ بعد بیا زما والد صاحب وی سینا تبا یونیورسٹی کی ایڈمیشن اخلے نو بس وہی یو بولڈ سٹیپ وا اس تو پتہ خبر کی اسی دل ما سر اس داسی سے سورس نو نہ زما سو ریلیٹیو سو دل تکی نو بس من سر صرف یو اپشن ہو چتا پہ ہاسٹل کے پاس کی دم او ما پوزا اتہ کالا پہ ہاسٹل کی تیر کر اس من پورا خاندان لکه خپل ماشومان تر رواني چې نسل والے زمونږ کې دی لګې دی یا الکان دی نو هغه ته مونږ ایز رول ماډل پېښ کړي چې دوی دونه سختو کې سبق ویلې دي او دې سټیج تر رسیدلي
دا خو ډیره ښه خبره ده ماشاءالله تاسو ځان پروف کو ثابت مکو او نن سبا په دومره کم عمر کې د هډ اف ډپارټمنټ یې د هاستل خبره کې دا کنه نو زه به دا تاسو کومه د سډيري جنا کې به وی چې دا غوي پسیما کې به د اعلی تعلیم سہولت نه نو هاستل د ژوند په بار کې اکثر خلک نه زړه نه زړی نو هغه ته به تاسو سره ویل غواړي هاستل ژوند کې لکه تاسو سخت وی او کنه آسان ورسه
بالکل سخت ډیر زیات ځکه وی چې د کور په شانتي ماحول تاسو ته کلم نشي ملاوي دی په کور کې تاسو سره خپل مور پلار خپل ورور خور چې هغه تاسو هر یو غم شیر کوي هغه تاسو هر یو بوج شیر کوي او په هاستل کې داسې د تاسو بالکل انډیپندنت شي لکه د خوراک غم تاسو ځان ته خپل کوي د کپړو وینځلو غم په خپل کوي ډیوټي په ټایم د سیزن کې چې تاسو نه بس مس شونه دا تاسو ریسپانسبيليټي ده چې تاسو بهر یو کار نو هغه ټایم مینجمنت او هغه تاسو باندې چې کم ریسپانسبيليټي شي هغه ډبل شي خو زما په خیال خو ډېر ښه ایکسپیرینس دی په هاستل کې پاتې کېدل د مخکې ژوند لپاره یو ډېر ښه تجربه ده چې بندا یوازې ځان باندې هر یو کار کول شي او چاته محتاج پاتې نشي او بل دا چې د ژوند هغه سخت نرم ډېر ښه او پیژني
اډم به خو تاسو د پرنٹ او الکترونیک میډیا سره کار کړی نه روس بیا تاسو استاذي شوبې تراله نو دا کار بیا تاسو د چرته نه شروعات کو کم ځای کې کار کوي دونکو ته وایي
ما اصل کې شروعات خپل کیریئر اوم د جرنالیزم نه کړیو او زما ډېر زیات خواهش چې ما دا ډیګري واغستا استعمال کم د دې نه زو فائدہ واخلم د ځان لپاره او د کام لپاره خو چونکه ام هغه خبره چې موږ د پښتنو په معاشره کې پاتې کیږو بعضې سيزونه د لړې نه بدل ښکاري او چې کله تاسو ته نږدې لاړ شي نو هغه ډېر بدلي ما ته لګېد چې زموږ سوسایټي د ایز رپورټر دا چې کار کول هر چې تل وخت دی وخت پاکستان کې سپیشلی په خبر کې چونکه حالات هم ډېر خراب اقوی تو ډېر زیات ریسک لګېدو ما هغه ټایم کې پولیټیکل ساينس کې ماسټر سکول وسره وسره نو ما ویل چې کدا زه چینج کوم او زه هغه طرف ته لاړ شم چې دا هغه نه هم ما ته فائدہ وي هم دې کام ته فائدہ وي او هم زما فیملی ته یا سوسایټي ته څه اعتراض نه وي هغه ما حدی صورت کې ډېر ښه طریقې سره ایکسپټ کیو ما دا بیا هم ډېر عزت راکې نو دا به ډېر بهتر وي نو ما شروعات د پاکستان نیشنل انټرنشپ یو پروګرام دی چې هغه ګریجویټس کوم وی هغه ته جاب ورکړي هغه کې ما اپلای وکړه او اسلامي کالج چارټرډ یونیورسيټي پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ کې ما ته 1 year کانټریکټ ملاو شو هغه 1 year کې ما د پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ کې ټیچنګ وکړو او دا زما د ټیچنګ لومړنی شروعات وو چې ما خپل پېشه د جرنالیزم نه د استاد طرف ته کنورټ کړم سره سره ما ریډیو پاکستان او ریډیو خیبر د پاره ریپورٹ سکول خو بیا وسره وسکا چې زما سبق هم شو ما پولیټیکل ساينس کې ماسترز کمپلیټ کو نو بیا ما ایم فل سٹارټ شو امفل کی بیا زما ریسرچ ورکونو هغه ته کی بیا ما دواړه سیزونه مینټین نشو ساتلې ما جرنالیزم ټوټلی یو سایز تکو او ما په خپل ټیچینګ او په خپل سبق او ریسرچ ورک باندې په دې سیزونه باندې ما فوکس کړم.
جرنالیزم کې چې کله تاسو وینو تاسو چرته کار وکړو او دا هغه تجربه نم سز تکړل؟
جرنالیزم کې چې کله زوم نو 3 منت ته پاره ما په ډیلی ټایمز نیوز پیپر کې دلته پېښور بیرو کې ما یو 3 منت کار کړو ایز اے رپورٹر او ایز انٹرنی رپورٹر. نو هغه زما بالکل انیشیل ایکسپیرینس دا غي نه مخکې ما چې ته جاب هم نو کړې ایون زه د یونیورسټي نه بهر څه د پاره وتلې هم نو هغه سیز زما لپاره ډېر زیات خو چې هغې سره ما ډېر سیزونه زده کړل که ډېره پوه شوم اسپیشلی په جرنلزم باندې. ما ته پته ولګېده چې که په دې کې زه مخکې تلل غواړم نو ما ته به څومره سټرګل کولی او کوم کوم سیزونه به فالو کول وي چې هغه مخکې زما د کامیابۍ لارې هوارول شي. هغه دوران کې بیا د فاټا سیکرټریټ نه خبر یو پروجیکټ شروع شو چې هغه کرنٹ افیئرز رپورٹس پیش کول. هغه کې آی ڈی پیز والا ډېر زیات پرابلم وو او په پېښور کې چې کوم لړما ایریا دا نو په دې کې د آی ڈی پیز کیمپس لګېدلې او دا غوښتل لپاره هغه ته د فیمل رپورٹر ضرورت وو. هغه پروجیکټ مونږه درې فرینډز هغه کې مونږه تکار ملاو شو او هغه کې به مونږه هغه لړما کیمپ ته به مونږ تلو کچګړې کیمپ ته به مونږ تلو او هلته کې په زنانو او ماشومانو ته چې به کوم په کیمپ لایف کې کوم ایشوز وو هغوی ته به کومې مسلې وې نو هغه به مونږ هغوی سره ډسکس کولې او په هغې باندې به مونږ رپورٹس جوړول او هغه به مونږ بیا د ریډیو خبر نه پیش کول.
تاسو د جرنالیزم تجربه لري بیا دغه شانتي اوس تاسو بالکل یو نوی شعبه دغه کې کار کوي لکه هډ اف ډپارټمنټ یا نو دې دواړو کې تاسو لوی فرق سم احساسوي؟
کوم جرنالیزم فیلډ نو هغه کې زمونږ ټول اکټیویټیز چې کوم نو هغه 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 کې زمونږ صدا سي لانګ ټرم پلانینګز بنو هغه به وخت سره روانه خبره وا چې نن به کوم کارو هغه باندې به مونږ نن فوکس کولو او سبا سره به ختم شو ځکه چې یو خبر به نن لپاره خبر او سبا لپاره به خبر پاتې نه شو. اوس کوم فیلډ دی ټیچنګ فیلډ دی په دې کې مونږ سره د ماسترز پروګرام دی او د ایم فیل پروګرام دی او د دواړو ډیوریشن دوه کال دی. دوه کالو لپاره هر یو سټوډنټ مونږ سره انوال شي د دوه کالو کې د هغوی د تعلیم د هغوی د کریکټر بلډینګ د دې ریسپانسبلټي په مونږ باندې او اسپیشلی په ما باندې د هغوی د هر یو کنډکټ. نو زه د دوه کالو لپاره د هغه ماشومان چې په کومه طریقه باندې د دې کریکټر بلډینګ ښې طریقې سره وشي روان دی ته زیات نه زیات فائدہ ملاو شي د هر یو کلټی ممبر نه دی زیات نه زیات زده کړو کړي.
تاسو چې اوس هډ اف ډپارټمنټ یا د دې مطلب سه یو لکه نورې څه ذمہواری دي چې تاسو په غاړه دي؟
هډ اف ډپارټمنټ چې کوم دی نو دا یو ایڈمنسٹریټیو پوسټ دی چې په دې کې زمونږ نو هغه د ټیچینګ نه علاوه بیا د ایڈمنسٹریشن هم شي. ایڈمنسٹریشن مطلب دا دی چې زمونږ صرف سبق خولو سره تعلق نه بلکې مونږ سره څومره سټوډنټان دي څومره شاګردان دي د هغوی څومره مسایل دي د هغوی لپاره به کلاس روم کوم ځای ارینج کیږي د هغوی لپاره به سیټ څومره وي د هغوی لپاره کمپیوټر څومره پکار دي د دوی کلاسز به څه ټایم شروع کیږي څه ټایم به ختمیږي دا ټولې ذمہواری د هیډ آف ډپارټمنټ وي چې کوم د ډپارټمنټ مشر وي څنګه چې په کور کې یو مشر وي ځکه چې د مشر نه بغیر یو سیستم هم نشي چلېدی یو ارګنایزیشن یو انسټیټیوشن هم نشي چلېدی ځکه هغه به آرڈرز ورکوي هغه به رولز جوړوي او بیا چې کوم سبآرډینیټس وي کوم کشران وي هغوی به هغه فالو کوي. ایز اے هیډ آف ډپارټمنټ زما ذمہواری هم دا دي چې زما د شاګردانو په یونیورسټۍ کې څومره ټایم تېرېږي هغه ټایم به د هغوی لپاره زه مینج کوم چې دوی په دې کې څومره وخت سبق وایي کم ټایم به دوی ته بریک لپاره ملاویږي کم ټایم به دوی ته د کمپیوټر لیب لپاره ملاویږي کم به دوی د لایبرري لپاره وي دغه سي چې کوم مونږ سره نور استادانی دي دا هغوی سم مسایل وي دا هغوی چھٹی وي هر یو سیس هغه زما ذمہواری کې راځي چې هغه کارونه به مین ایڈمنسٹریشن به صرف ما سره پرابطه کی هغوی ته به دا ټول مسایل د مخکې کوم.
د مستقبل لپاره ستاسو څه پلان دی؟
مستقبل لپاره زما خو چون کې خپل عم تاسو ما شروع کوم عرض کو چې زما پی ایچ ڈی روانه ده زما دا خواهش ده چې زر نه زر دا کمپلیټ کوم ځکه چې زمونږ په ډپارټمنټ کې ایم فل کوالیفیکیشن صرف زما ده نو چې ما سره کوم فیکلټی ممبر دي هغه ټول ماسترز کوالیفایډ دي. زه ایم فل پروګرام چې زمونږ ډپارټمنټ کې کوم شروع ده هغه لپاره مونږه ویزیټنګ فیکلټی ممبرز راغواړو او یو سبجیکټ هغوی ته ټیچ کوم. زما دا اراده ده چې زه خپل ډپارټمنټ کې پی ایچ ڈی پروګرام شروع کوم. د پی ایچ ڈی پروګرام شروع کولو لپاره مونږ سره یو پی ایچ ڈی فیکلټی ممبر ضروری ده دا د یونیورسٹی یونیورسٹی قانون دے چې تاسو سره کله پوری پی ایچ ڈی فیکلٹی ممبر نه وی تاسو پی ایچ ڈی پروگرام نشي شروع کولای زما دا خواهش ته چې پولیټیکل ساينس ڈپارټمنٹ کې ماسٹر سره سره بی ایس پروگرام هم شروع شي ایم فل پروگرام خو روان دی پی ایچ ڈی پروگرام هم شروع شي او دا ڈپارټمنٹ بوست شي مونږ سره د سټوډنټ سټرینث زیات شي او دا یو ښه ڈپارټمنٹ مونږ ثابت کړو چې زمونږ کم شاګردان زمونږ نه ځي هغوی سبق پوره کوي چې هغوی بیا په ښه ښه فیلډ ته لاړ شي او هغوی
امید کو چی دا پروگرام بس تاسو خوښ شوی وی لزان خیال ساتے دا اللہ پامن
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان 2013 زیږیز کال په پارلماني انتخاباتو کې د درغلي تورونو په اړه د عدالتي کمیشن رپورت څار زخت لري. دا رپورت د پاکستان جمهوریت لپاره سمانه لري. آیا دا رپورت جمهوریت ته ګټه رسوي او که څنګه؟ په انتخاباتو کې د منظمې درغلۍ نه کېدو باوجود آیا ځینې ګوندونه دا مني چې رښتیا هم درغلۍ نه وشوي؟ په 2013 زیږیز کال کې د انتخاباتو کمپین پر مهال ځینې ګوندونو خپل پیغام ولسته ځکه هم نشو رسولی چې وسلوالو ورته ګواښونه کړي ول. دا د درغلۍ په زمرې کې راځي او کنه؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته ښه راغلاست وایم. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د رواني یعنی جولای میاشت پر 14 نیټه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ولسته د وینا پر مهال وویل د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه د پلټون کې کمیسیون تر رپورت وروسته هیواد نوی دور ته داخل شوی. نو اوس باید د تورونو پورې کولو لړۍ پای ته ورسی. عدالتي کمیشن د جولای پر 15 او 14 په خپل رپورت کې وویل د 2013 زیږیز کال په انتخاباتو کې ورته د منظمې درغلۍ یا ټګۍ ثبوتونه په لاس نه دي ورغلي. د عدالتي کمیشن د سپریم کورټ مشر قاضي ناصر الملک په مشرۍ هغه وخت جوړ کړل شو چې تحریک انصاف پر واکمن مسلم لیگ نون په انتخاباتو کې د پراخې ټګۍ تورونه پورې کړل او بیا تیر کال 2 میاشتې په اسلام آباد کې مسلسله احتجاجي ناسته وکړه. د 228 پاڼو دا رپورټ وایي دا رښتیا ده چې د انتخاباتو پر مهال په ځینو ځایونو کې له الیکشن کمیشن څخه بد انتظامی شوې او انتخاباتي کارکوونکي سم نول روزل شوي، خو دې ته په هیڅ ډول منظمه درغلي نشي ویل کېدی. هلته د رپورټ تر خپرېدو وروسته نواز شریف په خپله وینا کې وویل د عدالتي کمیشن رپورټ د حکومت دریځ او د مسلم لیگ نون استازلیک یا مینډیټ پخلی کوي.
2013 کے عام انتخابات مجموعی اعتبار سے منصفانه
دی وای د کال 2013 عام انتخابات په مجموعی لحاظ منصفانه او د قانون تقاضو مطابق وو. دویم دا چې نه خو د تحقیقاتي کمیشن په کاروایی کې شامل ګوندونو نه یو سمنصوبه او نه سازش په اړه ثبوتونه وړاندې کړ او نه کمیشن ته ورکړی شوی مواد نه داسې خبره مخې ته راغلی د سره داندلې کې د سمنصوبه یا د سازش نشاندهی کیږي. او دریم دا چې انتخاباتو ته که په مجموعی تناسر کې وکتل شي نو د الیکشن کمیشن ځینې غلطیانو باوجود دانش ویل کېدی چې د انتخاباتو نتیجې د ولس خواهشاتو حقیقي اظهار نه وو.
عوام کې مینډیټ کا حقیقي اظہار نہیں تھے.
د رپورټ تر خپرېدو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان پر ټویټر په خپل بیان کې وویل د عدالتي کمیشن پریکړه مني. عدالتي کمیشن په شاوخوا 3 میاشتو کې ګڼې اورېدنې وکړې او له سیاسي ګوندونو انتخاباتي کمیشن د انتخاباتو پر مهال واکمنو چارواکو یې شواهد د هغوی دریځونه او بیانونه واخیستل. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د همدې رپورټ او د دې پر جمهوریت د اغیز موضوع څېړلې. په دې لړ کې لومړۍ پوښتنه دا ده چې عدالتي کمیشن څومره ارزښت لري. په پېښور کې د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي کله چې د ولسي اقامي زخت مسله پیخیږي نو بیا عدالتی کمیشن جوړیږي او د دې کمیشن پریکړه بیا ورسته وي.
په یو ملک کې چې کله داسې یو مسله را پیدا شي چې هغه د قومي اهمیت وړ وي په هغه کې بیا اکثر د جوډیشل کمیشن چې هغه خالص ججانو باندې مشتمل وي عدلیه په مهم غړو باندې نو هغه خپل تحقیقات کوي معلومات کوي بیانونه اخلي شهادتونه غونډي او دا غي نه پس بیا هغه کښاله باندې خپل یو دا غي کوم نتیجه دوره سیاغه تور کوي نو د جوډیشل کمیشن خو ډېر لوی اهمیت ځکه چې دا تقریبا په دغه کښاله باندې یو اخیری رائے وي یو اخیری فیصله وي پاره باندې دا غي اخرا عموما څومره چې فریقین وي څومره چې ځلې وي هغه اتفاق لري ځکه چې دا غي د پاسه بل خبره کول پاس خو پکې دی شي چې دا تر څومره ځکه چې انسان یو کامل فیصله کړله هم نشي ورکولی په هغې کې ګنجایش وي د خبرو اترو خو هغه کم از کم د دغې مسلې د هواري لپاره یو اخري فیصله وي.
خو په پاکستان کې د عدلیه په سیاست کې کردار هم جوت دی. آیا دا ویل کېدی شي چې د عدالتي کمیشن رپورټ له سیاسي اثره آزاد دی او که څنګه؟ شهاب الدین خټک وایي دا نشي ویل کېدی چې دا رپورټ به له سیاسي اثره په بشپړه توګه آزاد وي.
زه بالکل دا نه وایم چې دا جوډیشل کمیشن چې کوم رپورټ دی د سیاسي اثر نه یا د ریاستي اثر نه آزاد دي. ما خو وختي عرض کړو چې زمونږ سیستم یا نظام داسې دی چې په هغې کې د ملک همیشه دا فریاد کېږي چې دا ډېر کمزوري او نازک صورتحال سره مخامخ دی او په دغه بنیاد باندې بیا د سیاسي خلکو نه یا عدلیې نه هم دغه تقاضا کېږي چې څومکې حالات ډېر زیات خراب دي نو تاسو داسې څه فیصله مه کوئ چې مونږ ته نورې مسلې جوړي. نو سیاسي اثر به په دې کې ضرور وي او یو آزاد بالکل هغه چې کوم داسې انصاف چې هغه په بعضې ملکونو کې به وي یا په خواوو یا اوس هم شته او هغه په پاکستان کې خو ناممکنه ده ځکه چې زمونږ خلک هم د دې نظام پیداوار دي او موږ دا نشو ویلای چې زمونږ عدلیه مکمل انصاف.
شهاب الدین خټک د سپریم کورټ یا سترې محکمې د پخواني مشر قاضي افتخار محمد چودري په مثال ورکولو دا ثابتول غواړي چې څنګه په پاکستان کې عدلیه په بشپړه توګه منصفانه فیصلې نه کوي.
موږ ګورو چې افتخار چودري چې دې قوم د ډېرو قربانونو په داسې شکل کې راوستو چې هغه مکمل انصاف کولای شو. هغه سره دا قدرت موجود و. هغه د هغه وخت هغه قوتونو له شکست ورکړی و د عوامو په زور چې کم نه همیشه عدلیه یا سیاسي خلک تیریږي خو هغه هم بیا په خپل وخت کې راغلو هغه انصاف نه کړلی شو. د خپل زوی په معامله کې هغه بې انصافي وکړه، خپل ذاتي معامله کې هغه بې انصافي وکړه، همدارنګه هغه د یو ګوند خلاف کار کولو، د بل ګوند په حق کې کار کولو. نو مسلې شته.
عدالتي کمیشن ته د پاکستان ګوندونو د درغلۍ په اړه بیانونه ورکړي ول. په دې ګوندونو کې یو عوامي نېشنل ګوند هم و. د دې ګوند یو مشر او پخوانی سېنېټر افراسیاب خټک وایي دوی عدالتي کمیشن ته تر انتخاباتو مخکې د درغلۍ اسناد ورکړي ول.
خو په هغه کې اسناد داخل کړي وو او هغه شواهد مو داخل کړي وو چې په اوته موږ دا ویلي وو چې په انتخاباتي کمپین کې موږ ته موقع نه ورکړل شوی چې موږ خلکو ته ځان ورسو او هغې نه رایې وغواړو، ووټ وغواړو او خپل منشور خپل مقصد هغې ته ورسو، ځکه چې دهشتګردو او ترهګرو په موږ باندې حملې کولې او دا اعلان یې کړی چې زموږ ګوند به نه پرېږدي. نو په دې لحاظ باندې موږ ویلي وو چې دا درغلي به، ځکه چې موږ انتخاباتي کمپین کې لکه نورو ګوندونو چې برخه اخیسته داسې موقع موږ ته په لاس نه راغلی. زما خیال دی چې بېشه خو هغوی اختلاف نه دی کړی، خو دا هغوی ویلي چې څومکې زیات زور پکې د پی ټی آی والا لګولی و. نو پی ټی آی والا هدف دا و چې د نواز شریف جوړېدل غلط شوي دي. نو اصل کې هغوی قضاوت یا فیصله یې پې پی ټی آی په دې دعوې باندې کړې ده. زمونږ د دې خبرو ذکر پکې شته خو طبعا فیصله یې په هغې په دې ادعا کړې ده.
په دې صورت کې د انتخاباتو له کمپینه تر انتخاباتو پورې د منظمې درغلۍ نه کېدل آیا رښتیا خبره کېدی شي او کنه؟ افراسیاب خټک وایي پولیس افسرانو به هر سهار د دوی د ګوند غړو ته ویل چې له کوره دې نه وځي ځکه چې وسلوال ورپسې ګرځي.
زمونږ په خیال کې وا چې موږ ورته دا خبره هم کړې وه چې یو خو زموږ په کمپین باندې حملې وشوي، زمونږ سمګو د امیدواران وایو کینډیډیټان هغې کې ځینې خلک شهیدان کړی شو، ووټران زمونږ ووژلی شو، کراچۍ کې د انتخاباتو په ورځ باندې چاودنې وشوې زمونږ په کمپ کې او ډېر ملګري زموږ شهیدان شو. دا موږ په دې اکاډمۍ کې اسناد ورکړي وو لیکلي او دې لپاره موږ د هوم سیکرټري نه کاغذونه هم راوړي وو چې هر سهار به فرض کړه موږ ته پولیس والا به ووایي چې تاسو مه راوځئ، دا به ووایي چې دوه خودکش راغلي دي او تاسو لټئ یا موټر راغلی دی تاسو لټئ. نو زمونږ چې کوم امیدواران وو هغوی ته به هم دا خبره کوله او زمونږ د پارټۍ چې کوم خلک وو د کمپین د ذمه وار خلک چې وو هغوی ته به هم دا خبره کوله دا هم یو نفسیاتی حربه وا علاوه د فزیکی جسمانی حملو نه چې موږ کمپین باندې شوې ورسره داسیم واچې د مورو پولیس افسرانو بو هر سحر زمونږ په مګو په ټلیفون په ذریعہ خبرې کولې.
افراسیاب خټکوای په پاکستان کې ځنو طاقتور او کړې او پوره هڅه وکړه چې د عوامي نشل ګوند مخه ونیسي چې بیا په خیبر پښتونخوا کې واکمن نشي. د دې لقبله تحریک انصاف واکمن شو چې د افراسیاب خټک په وینا صوبې ته تاوان ورسید.
اصل کې پښتنو کې خو خبره واضحه وا پاکستان کې او خلکو چې زور رسی هغه ځان غوښتل چې عوامي نشل پارټي انتخابات وګټي، ځکه چې افغانستان کې چې په 2014 کې کوم بدلون را روان وو هغه د پر هغه نه غوښتل چې زموږ ګوند په داسې موقعیت کې وي، په داسې پوزیشن کې وي چې هغه خبره دنیا واوري، ځکه چې هغه چې څه په افغانستان کې کول غوښتل نو زموږ پارټي د هغې سره مخالف وه، نو ځکه زموږ د پارټي چې وه دا لرې وصدر شوه. یو دا بل دا خبره تاسو وګورئ هلته کې داسې حکومت راغی چې هغه بیخي سیاسي دوګو نابالغ حکومت دی. دا د دوه کالو شو او چې کوم مرکز نه پیسې راځي د اقتصادي ترقۍ لپاره هغه کې 80% پیسې چې دا پونه لګېدي او بیرته راغلي، نو دا خپله یو لوی نقصان دی سوبې ته. یو د سوبې ته چې هغې کې ترقۍ ضرورت دی، سړکونو ضرورت دی، اسپتالونو ضرورت دی، نور شیانو ضرورت دی، اسکولونو ضرورت دی. هلته کې یعنی په کار ده چې دوی زیاتې پیسې راغستې چې کومې شته پیسې وي هغه ونه لګولی شوې.
د 2014 زیږیز کال په انتخاباتي کمپین کې پیپلز ګوند هم برخه نه شو اخیستی، حالانکه دا ګوند په سند او وفاق کې واکمن وو. د قومي اسمبلۍ پخوانی مرستیال سپیکر او د پیپلز ګوند یو مشر فیصل کریم کونډی وایي دوی په بیا بیا ویلي ول چې په کمپین کې دوی ته د خنډونو پیدا کېدو له وجې دا تر انتخاباتو مخکې درغلي یا ټګي ده.
اجازت نہ ہو الیکشن کمپین کا بولو لوور پارٹی کا اجازت ہو جائے گا کمپین کی، بلکہ عوامی نیشنل پارٹی روزا سے پارٹی نو اجازت اجازت نو ریکارڈ نہ روزی چتا سو یو کشتی کو یو پہلوان کے داغا وہ تھوڑا لاس پہ اور تہ دے سر کشتی کا کو کشتی ہونے کی کنا خود باوجود ہم پاکستان کی بس پارٹی دا موقع لے کے مور جمہوریت پارلیمان دغے مضبوطی دے پارا با حکومت اپوزیشن به یو ذمہ وارانه کردار ادا کوي. امول باوی چې دا دغه مونږ جګړه کې چې داسې قوت هغه نو دی فائدہ چې هغه چې دا پاکستان کې امریت راوړي، مونږ به جمهوریت پروسس کې هغه مونږ سمرو مخالفین مونږ به پولیټیکل پروسس کې د جمهوریت هغه چلولو کې مونږ به هر حکومت سپورټ کوو، هغه پی ٹی آئی هغه پی ایم ایل این هغه کم حکومت هم مونږ به سره په دا پروسس د ادارې مضبوطی د پارلیمان بالرسی پر به سره یو.
همدال عمل دی چې د قانوني چارو پوه شهاب الدین خټک وایي د 2013 زیږیز کال انتخابات په بشپړه توګه شفاف نه ول.
مونږ دا نشو ویلای چې دا الیکشن مکمل چې دا شفاف الیکشن و. راغی نه دا خبره مراندې راوځي چې دا دینه مخکې چې کوم الیکشن شوې دا هم شفاف هغه شي نه وي، او په ټولو الیکشنو کې څنګه څه ګډوډ څنګه څه د حکومتي چارواکو تر طرف نه یا د نورو مالداري خلکو تر طرف نه، ځکه چې پاکستان کې جمهوریت مخوی چې الیکشن کول ته وایي او الیکشن کې دلته خو د ولس مینل وی فیس یعنی یو کمسل فیس د خلکو خو الیکشن پر هیڅ کار نه دی غریبانو، دغه چې هغه الیکشن د خلکو معاشي بنیادونو په وجه نشي کولای. دلته خو جمهوریت په دې وجه نه وړل سوال دی چې دغه صرف د دې وی جاګیردار سرمایدار کړي دا شرکت کوي، او دغه جاګیردار سرمایدار چې هغه د دې د پاره خپلې سیاسي ګوند ګوندونه جوړ کړي دي او هغه ګوندونه چلوي د پیسو په زور او بیا د پیسو په زور الیکشن کوي. خبره دا ده چې دغه ټول مسلو سخل برو باسل غواړي او ولس کې څومره تعلیم زیاتی څومره جهی زیاتیږي پوهه زیاتیږي شعور زیاتیږي ولکه د نورو غلطو خبرو بعد دغه خبرو هم بیا غي جواب بکي.
فیصل کریم کونډای وای وس تحریک انصاف د عدالتي کمیشن رپورت منی، نو اوس باید د پاکستان ټول ګوندونه انتخاباتي اصلاحات راولي.
دوی مطلب چې دغه کې بيټي هم خې ویلو چې کوم فیصله راځي مونږ بدې ماده عمل درامتو او خو هم نه لږ فیصله اوس خبره ده چې یو سال پکار دادا چې مونږ پارلیمنت کې قبول نه جمعتو نه چې کوم انکلودینګ پی ټی آی کې ني الیکشن ریفورمز کې چې مخکې کوم الیکشن پاکستان کې راځي لګیا ده هغه ماده چې مونږ د ریفورمز چې د مخې الیکشن چې د الیکشن کمیشن مضبوط کو چې هغه اقتدار رہے پی ٹی آئی الزامونه خو لګي چې الیکشن کې ځانل شوی ده. اوس نږدې خیبر پښتونخوا کې هم یو بل ځای الیکشن شوی دی هغه کې پی ٹی آئی دا نو چې ځانل چا کړی ده. هلته هم
افراسیاب خټک وایي یو پارلماني کمیټي ناسته ده او دوی غواړي چې په نظام کې اصلاحات راولي. البته دی پر تحریک انصاف ګوند هم انتقاد کوي چې د خیبر پښتونخوا په سګنۍ او بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلۍ ذمواري نه مني.
پارلماني کمیټي ناسته ده انتخاباتو کې اصلاحات هغه کې زموږ د ګوند نمایندګي هم شته، نو موږ کوشش کوو چې دې کې داسې اصلاحات وشي چې انتخاباتي نظام د دې غلطیو نه پاک شي. نو دا خو بنیادي خبره ده.
البته دا چې کم چې بدیاتی انتخابات شي نو دا خو دومره لوی یو قسم ته شرمونه شرمولی. تاسو ګورئ چې شپږیش نظر کسان مړه شو، د هغې ذمهواري چوانه غسا انتخاباتو کې د غړي ټول منی ذمهواري چوانه غسا، یو ارب نه زیات روپۍ په ولګې دی هغې ذمهواري چوانه غسا. او چې خبره اخوا دېخوا شي نو هغې وایي چې نو راځئ چې بیا به انتخابات وکړو. نو مطلب دا چې بیا چې وکړو خو دغه زړو ذمهواري خو یې څوک واخلي که نه؟
تحریک انصاف گوند اپوزیشن ڈلو تویلی چپ خیبر پختونخوا کے لسرا بلدیاتی انتخابات تو کولو تا تیار دے. فیصل کریم کنڈے وائی دا پاکستان ٹول سیاسی گندو نہ باید انتخاباتی کمیشن د مضبوطی او آزادی لپار کار وکڑی. دا عوامی نیشنل گوند افراسیاب خٹک دا گنی چ دا عدالتی کمیشن رپورٹ اصلی توجہ د مسلم لیگ نون او تحریک انصاف لانجے توا زکه چې هغه د لاهور واکمنۍ لپاره حالی ځلی کوي. البته خټک زیاتوی چې په انتخاباتو کې د درغلی پاړه رپورت د پاکستان جمهوریت ته ګټه هم رسوي زکه چې تیر کال په هغه هیواد کې پوره هڅه وشوه چې ملکی حکومت ړنګ کړل شي.
په دغه لحاظ باندې مثبت دی ځکه چې داسې ویل کېدل چې دې ایجوکیشن شاته داسې لسونه وو چې هغوی دا جمهوریت بیخي ختمول غوښتو، نو یو قسم ته هغې کوششونه مخه ونیولی شو.
د قانون چارو پوه شهاب الدین خټک هم دا ګڼي چې تر یوه حده د عدالتي کمیشن رپورټ جمهوریت ته ګټه رسوي، خو په پاکستان کې جمهوریت یوازې انتخاباتو ته ویل کېږي او اصلي جمهوریت لپاره ډېر کار نه کېږي.
زمونږ لکه د نورو ډېرو نظریاتو جمهوریت هم دلته یو درآمد شده نظریه ده، دا زمونږ د خپلې ټولنې پیداوار نه ده. او له بده مرغه همدغه وجوهات دي چې جمهوریت دلته په دې معنی کې اخیستلی کېږي چې بس چې چا زیات ووټونه واخیستو نو دا جمهوریت ده. مسالې ډېرې دي د جمهوریت سره تړلې خبرې لکه د